السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. زه ناجیه صاحبم روانه خبرونه زنګړې شوې روغتیا د ژوند شتمنۍ ته. خو په پیل کې خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کاناډا دفاع وزیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حمله په اړه خبرې کړې. په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې درې پولیس مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېره له 1,00,000 واوښته. بشپړ خبرونه. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حملې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ساجن چې په خپله هندي او اصله کاناډایی دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې له افغان حکومت څخه مننه کوي چې د افغان سکانو او هندوانو د لا ښه امنیت لپاره هڅه کوي. ښاغلی ساجن وایي افغان سکانو او هندوانو تل په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې په برید کې 15 تنه مړه او 8 نور ټپیان شول. د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکي په مقر ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د درې ملي پولیسو د مړینې او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن ازادۍ راډیو ته وویل نښته تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د مقر ولسوالۍ په چشمې دوزک سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. نښته نږدې 3 ساعته روانه وه. په نتیجه کې د امنیت قومندانۍ د پولیسو درې سرتیري چې د مقر ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان هم پکې دی شهیدان شول او شپږ تنه ټپیان هم لري. ښاغلی برهاني زیاتوي چې په جګړه کې د طالبانو د تلفاتو شمېره تر اوسه نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د بادغیس ولایت په مقر او قادس ولسوالیو کې حملې په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبې په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شول. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستانی جنګیالي هم شامل وو د ډیورن کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راوختي وو، خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه راوختي. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قول اردو وایي چې په لوګر کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو موټر بم چې د چاودنې لپاره چمتو شوی و له منځه وړل شوی دی. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات د افغان ځواکونو لخوا شوي دي.
هوایي ځواکونو د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ د جلوزیو په سیمه کې د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو فورتنر موټر په نښه کړی چې وسلوالو د انتحاري حملې دپاره چمتو کړی وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر پرون د اپریل په 13 له 1,00,000 واوښت. د مړو تر ټولو لویه شمېره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره په نړۍ کې له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د پراخېدو ژمنه کړې ده. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو، او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړای دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي آدرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدر اعظم او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې، پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په 2 متره کې مرګونی حمله وشوه. چې کې رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل آدرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قنسول استوګنځای په کې دی نوم ورکړی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي وو. له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلې وې او ویلي وو چې په سوله ییزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه ده او زه تمنا وحیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله می داد د خبرونه تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلې. کومې پښتنې لري کولای شي خپل پښتنې هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو ساسو د پښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو
بله سلام علیکم ډاکټر صاحب. زما غږ
اوري تاسو؟ هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ نه اوري. خیر لګروسته به هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کو. بله سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته مننه کور آباد. خوشاله اوسئ. او بخیر ډاکټر صاحب چې تاسو وخت مو ونیو یو څو دقیقې به موږ ته ځانګړي کړئ.
مهربانی ده از دست از خدمت کی.
اها ډیر زیات هم مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم او ورسته د الله جل شرو د سنان دینې درود پر سردار د کائناتو تاسو ته تاسو طریقه ټول ټول او د دین کو ته خپل نړۍ د مینې او د نړۍ تعالی سلامونه احترام تقدیم خدای وکړي چې وکول شم تاسو خدمت کوم.
علیکم سلام. علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتایټس بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نمبر ته یې ده علمي نه ده. ما اوس مثلا شو د خلک په دې نام پیژنې. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د ویروس چې اوس نور مرزونه ویروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي. دا په قدیم روم کې اول ځل د پاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې د استلاره مسته شو چې حالت د زهر په نامه استعمالوله. د زهري مواد ته ویروس ویل یعني به په نوسم پیړی کې چپلن دولت تاسو ارزو کوم د هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې آتا په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي، د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی، سبب د انتقال د مرض کېدل دی ته ویروس ویل. اما اوس په ویروس په ډېر وسیع یا پراخه معنا استعمالیږي چې یو لړافات یا امراض دي مایکروبي مایکرو ارګانیزم. په دې باندې زیات بحث نه کوم چې تر چې اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندی موجود دی او که نه دی. یو تعداد وایي چې هو دا ژوندی موجود دی، یو تعداد وایي چې نه دا ژوندی موجود نه دی، یو سمی یا زهري ماده ده چې کوچنی پارحال. دغه ویروسی مواد چې سبب د هپاتایټس کی، هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې تشریح متاسفانه څنګه تاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي، هپاتیوم په لاتین کې ځیګر یا ینه یا جګر ته وایي. او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. فرانسوی کې بیا لنډ ډول یادا کوي هپاتیت کېږي، هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کې فرانسوی ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسي یا دغه مایکرو ارګانیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي، دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د جګر یا د ینې یا د جګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته ارزو کوم چې دا تقریبا 15 نوع ده. یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته پخوا نن ای و نن بی ویلی، یا نه ای ده نه بی ده، دا ویلی اوس په نامه د سی دی. او بلې ډی یا دلتا په نامه یادي، د پنځم نوې ای په نامه، ګرچې دوه نوې نورې هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی. یعنې چې اووه نوه شي چې هغه یې بیا سبب د التهاب نه کېږي. یعنې تر اوسه تثبیت شوې نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږه ټپ کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد. نو کبد هم په عربي کې هم د هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي، موږ تاسو خلکو ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نوعیت د انتیجن او انتیبادي خپل، چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې ته نه کې چې ای چې کوم دی، دغه نوع دی چې دا زموږ سپاس خلق د جیلی په نامه یادی.
بله بله.
په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده د صفراوي لارو کې، او صفرا خپل زیل رنگ لري تاسو معلومه ده.
بله.
هغه چې د صفراوي لارې په ځیګر کې التهابي شي، نو صفرا یا د زیل مواد یا بلروبین یا ماده دا داخل دی ویني کیږي، وینه تقسیمې ټول جوړ ته رنگ د ناروغ زیړ اوري. نو ځکه دی د مرسته د ناروغي ته زموږ تاسو خل زیړې وي، او کنا عامل ویروس ته ویروس هم نه وي. ای دته دا زیړې په نامه چې شاید زموږ تاسو خل کې دی دا ای نه ودا. او بی چې دا هپاتیت بی دا نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته عرض وکړه، دا د ساختمان د نظره شکل د آر این ای دی، یا راین بون نیوکلیک اسید چې ورته وایي، نو د پروټین دی. او دا تنها بی چې ده، دا نو د ډی این ای پروټین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو ځکه چې ضرور نه ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاط باندې غواړم چې هغه باندې سم تماس چې خلکو ته د فهم وړ شي.
بله بله.
دغه بي چې ده، دا یو نوع ویروس ته چې د نور ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروتیني کې فرق لري. نور ټول ار ان ای دي، دا نوع چې دا ډي ان ای ده، دا هم زی د وینې د طریقه هغه ای چې ده د عادي تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو د روی پاک نه استفاده، یو قاشق او پنجه نه استفاده، یو حتی یو بغل کشی و ریماچی نه هم انتقال کوي. اما بیچ ده تر دته سیروم هپاتیت هم وای دا په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس را نشي انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي، یو نو بل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. له تاسو څخه دوستانو کتا سو غواړي چې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنې لري خپل پښتنې مطرح کړي، نو کولای شي چې موږ سره اړیکه کې شي. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30. بل شمیره هم لرو 0902 55 55. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پښتنې لري زموږ د خبرونې موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي، نو په دې برخه کې که پښتنې لري کولای شي چې خپل پښتنې مطرح کړي. نو ډاکټر صاحب کا استاسو اجازه وی واړی کا واخلو او دونکو په اړه کې دی. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. زما
و علیکم السلام وحیدی خو، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب صافی کا هدي ورداګم دې ورداګو د چاک دی ولسوالینه.
علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم منه مننه کوم تاسو نه، نو تاسو مهرباني کا کوم پښتنه لری.
مننه. اول خو می پښتنه د محترم ډاکټر صاحب نه دا غدا چې دا تور زیړی په څو ډوله دی، او هغه کسان چې په دغه زیړی باندې باندې مبتلا کی کوله کومه تلای څه پوه شي چې زه په دغه تور زیړی باندې اخته شوی یم، کوم علائم په وجود کې رسي، او بل هغه لرو پرتو سیمو کې چې په دغه مریض باندې څوک مبتلا کی په تور زیړی باندې نو چې لاسرسی کلینیک او شپخونې ته ونشي، ځکه دا سیمه شته چې هلته کلینیک او شپخونه ډېر کم بوته دي. هغه کوم نه وه، هغه نه د استفاده وکړ، کوم نه وه رضاونه استفاده وکړ چې دغه مرض نه علاج پیدا کړو. مننه.
تاسو نه هم مننه کور آباد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غوړی تاسو زمنګ دی ورور پښتنه د لودله د تور زیړی د نو پاک لایو ویلې دغه خو تاسو مخکې جواب کړل دغه پښتنه، نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیړی علایم یا نخ نخانی سدي.
هو دا ورور ته پښتنه ما وری د لاول خدا چې د هدف باندې کز غلط پښونه مې کثیر هدف د هپاتیت د انواع نه یې یا د زیګر د التهابي ویروسي افات د انواع نه خو ما تشریح کړو، ورته مې ویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده.
bale bale da khota so tashri ukra bale
da bizna nawai chi de da sabab de zigar de iltihab ya zakhm umurta de shwele de iltihab ya bil istila da arabi na khasto shwe chi la hab tawai la hab da ur lambi tawai ta so fikr de kana
bale bale
iltihab ya latin ki inflammation tawai چې دا موږ تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زی طرفدار نه یم.
اها bale bale ډاکټر صاحب بخې په بخنه سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل، کارا څنګه نه خو نه خانو ته راشو چې د نور اوریدونکو پښتنې بیا پاتې کیږي.
او زما دا ورور چې په تاریخي کې پاتې شي څه کوي دا یو تماسونه چې دا خپل د که هدف د انواع د هپاتیت بي وي هپاتیت بی بیا صرف په نو د پروتین کې چې دیتا پتیبي استلاح کې په عام استلاح کې نشو کولای چې دا تشریکو خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی بادي پر اساس باندې وجود کې هغه ماده چې وجود کې د خارجي پروتین په اساس د وجود ته داخلي کې د انټیجن ورته ویل کیږي. دغه په ځ چې وجود کوم دفاعي جوړي معافیت د انسان د وجود دا انټي باډي ده، د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نو، اما د دې تولید د مرض چې کوم کې یعنی التهاب چې رامنځته کیږي په جګر کې د کې بیا فرق نشته. راغلو دې ته چې دا څنګه کې نه خاني لیز دا د یو عادي حالت ځنه نیولې عین تر سرطانه پورې سرطاني حالت پورې تغییر د شکل لدی کلینیکی یا د ظاهر کې. په ابتدا کې چې کله د وایروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود ته داخليږي کوم خاص نشي نه خالي نه لري دا او کله چې حتی دا یو مرحله د مخفي لري تقریبا سلو رفتی په شاوخوا کې دا مرحله کې تغیرات مری نشي احساسولای او ډاکټر هم نه پی ځکه چې کوم نشي نه خالي نه ورکی او دا حتی کدل چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا جګر کې تپاتې شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید کوم خاص مرض لکېږي او سبب د تغیر د علائم هم لکېږي خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکتیف شکل په جګر کې واوخته او داخل د جګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتها خرابېږي ډنګریږي او کله ناکله پکې د زیړي نښې هم څرګندېږي خو شي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی ناراحتي او نارامي احساسوي کله نا کله 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 ورسره تبه هم مریض لري خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني زوفیت دا هي نښې دي چې په مریض کې رامنځته کیږي وروسته نو بیا د دې نښې نښانې دي چې هلته باید کیږي چې ځیګر خراب کړي د ځیګر وظایف خرابېږي او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ویلی چې ډیری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بی په دوه رقم او غیر فعال او فعال په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي
هو نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخله د ویروسونو څومره ده قدرت تولید مرضی سمره ده او د
ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبر ته به وروسته راشو اوس یو اوریدونکو لرو اوریدونکو به وخت به تر اګرځو تاسو خبر ته بلی سلام علیکم
او علیکم تمنا وای دي خور سلامونه تاسو باندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمت سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم منه تاسو نوم کوم زینم اړیکنی ولې
تاسو د ایمیا اوریدونکو تاسو د ایمیا همکار قاری صاحب پښتون جوزدان
اها قاری صاحب تاسو ته خیر اغلا سمه په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لری
اها و خو رکی پښتنه شه خامخا پښتنه درو چې څنګه درته
وو
پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب صدا ده دغه تور شړی د انسان اول د انسان د بدن په کوم حجراتو کې پیدا کیږي نه پاره اول څه پیدا کیږي او دومره پښتنه نه ده چې دا پښین پرم تعلق لري یعنی په کوم شین یا په ډیر شین یا په فلور شین په څه دشین او دوه درېمو پښتنه می داد په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په څه ځکه او خلک دشي په تلرم پښتنه می داد خلک وایي وای دا څور جوړی کوي قایم نشي دا وای پر سرطان باندې اوري
تاسو نه ډیره زیاته مننه تاسو پښتنې به تاسو ته ځواب شي مننه تاسو نن په مخه ده خوشاله اوسئ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او د دې ورور خبرې تجاوب هم کومه
اول به امغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاکله به تاسو څخه وورو به ورسره راځو د دې ورور پښتنو ته
نو هغه مې ارزو کړ چې د تر یو وخت د پدې پورې لري چې د خپل اندازې د مداخله د وایروس یعنی په کوم مقدار ویرولانس ته وي چې څومره ډیر د یو انسان وجود ته داخليږي بیا الته د دې د تکثر اندازې څومره ده نه کثرت کې دیږي کله خپل وایروس زیاتیږي او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض سمره ده بیا په زمين کې خپل د میزبان یا قربه انسان یا ناروغ ته چې دم داخله کوي د هغه د وجود مقاومت سمره ده تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې ځنډ راغلی ده او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري، نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو، نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او د وظایف اساسي ډیر زیات په تبابت کې د ینې یا کبد ځیګر ته فابریکه د وجود وي، ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسو خورو دا معده او کولمو ته ځي، کولمو نه دا جذبېږي یو سیستم ده د پورتل سیستم په واسطه، یا عربي کې ورته باب سیستم، بابي سیستم وایي. د دې په واسطه دا ټول مواد په شکل د شیلو یا د شیدو په رقم باندې دا غذایي مواد د کولمو د جدار یا دیوال نه ځي ځیګر ته. ځیګر کې هلته تصفیه کیږي، پاکیږي او په استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربي کې استقلاب ورته، یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی، تغییری، انقلاب پکې راځي، تغییریږي، ځکه ورته استقلاب وایي. ضروري مواد وینې ته ورکی ټول جوته تقسیمي، غیر ضروري په خپل ځیګر کې ذخیره کیږي. او بل دا چې خپل ځیګر تقریبا په حدود څلور نه تر پنځه سوه سیسي وینه ذخیره کوي، یعنی که وجود وینه ضایع کړي څلور پنځه سوه سیسي ځیګر یو ډیپو ده، دا څلور پنځه سوه سیسي وینه فورا وجود ته اچي. بله دا چې تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري، د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدو له دا چې وینه جاري کېږي دی بېرته دري، او په تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري. په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي، دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یادوري وکړل دا ټول هغه کېږي، مختل کېږي. او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې ینه یا د ځیګر په وظایفو کې تغییرات راځي، نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق لري.
بله،
ډېر د ورور پښتنې ته چې ده ویلي چې دا په سرطان بدلېږي که نه بدلېږي، هو وروره، دا کېدلی شي چې حتی په وخت و زمان سره که چیرې دا بېغوري وشي، دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. د ورور په لبله پوښتنه چې وه،
بله پښتنه دا وایي چې دغه تور زیړی په کوم سنو سال کې ډېر لیدل کېږي؟
نظر په دا په سنو سال پورې ورور اړه نه لري، دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي، او دغه انتقال وسایل هم ډېر مهمه دي، ډېر ضروري دي چې زموږ خل به پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي، دا چې پاره ذریعه وي، که د ستنو طریقه وي، د پیچکاري د ستنو د سیروم په واسطه، ځکه همدلته چون اوله کې دا داسې تثبیت شو چې د سیروم هغه سیټونه د سیروم چې یو ناروغ استعمال کړي و بل نفر استعمال کړي و د هغه د طریقې انتقال کوي، او بله دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینه لخته شي او مایع پیدا کړي، هغه شفاف مایع ته سیروم وایي. دغه سیروم چې په تماس راغی، نو ځکه یا تور زیری ته سیروم هپاتیت هم وایي په تبابت کې، په دغه دلیل دی. نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د پواسطه زمونږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه زمونږ ستاسو ډېر خطرناک حالت یې همدغه دی چې دلته پاکیګانې استعمالېږي، دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغونه استفاده کوي، حالاتونه استفاده کوي او د یو ناروغ وینه د روغ سړي وینه سره په تماس راځي او انتقال کوي د مرز ورته. نو غیر د دې نه دغه شاخ وهل زموږ ستاسو په اطرافونو کې لا تر اوسه شته شاخ وهي کار استعمالي پاکي باندې زخم ورته جوړوي یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسو رواج دی حتی نارینهو کې هم شته بعض ځایو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخمي کوي. نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شي بیا روغ سړي ته استعمال شي د دې په واسطه وینه په تماس راځي.
ډېره مننه.
وبخښه صاحب زه غواړم دغه بلند ډول ارسم غیر د دې نه دغه جنسي مقاربتونه سوال لاندې دي او ضمناً دغه د مغزه د حشراتو لکه دا خسک او رګي او سپګي او میاشي دا چې دي دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا سوال نه دی نو هغه وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته کنه. خو زه په دې عقیده یم چې کیدلی شي زموږ په هیواد کې دا وشي ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی. نو پرازیت چې ملاریا یا دا لشمانیا دا کالدانه چې ورته وایي دا انتقالولی شي ویروس نشي انتقالولی. خو زه په دې عقیده یم چون زمونږ په هیوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او څیړنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي. خو زه مې هیوادوالو ته دا پیام وایم چې دې سره د احتیاط وکړي کېدلی شي چې د دې په ذریعه هم انتقال.
بله بله تاسو نه ډېره زیاته مننه. اوریدونکي ډېر زیات دي او د تلیفون په کرښه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپلې ماتره کې. بله سلام علیکم. بلې سلام علیکم. زما غږ اورئ تاسو؟
السلام علیکم. نبیولا زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې دي. سیدم چې دا وس غزنه تمنه دي.
تاسو ته خرغلا سم د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لری.
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه می همدا د ډاکټر صاحب محترم د تور جوړی ځینی عالمي همدا چې د یو کس کچرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي. نو دا چې کیدای شي یو مریض په تور جوړی مبتلای او رنگ او جلد یې نه تور دا چې کیدای شي که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاتل دوا ونه کې څومره له سنځو سره بیا مخامخ کیږي څومره خطرې ده. او بل آیا واکسین لري؟ مننه.
تاسو نړی راځیاته مننه کوم. تاسو پښتنه ته به ډاکټر صاحب حتمان جواب ورکړي. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو
د دې خورکی سلام تو علیکم او دا غوړ یو خبره زوته وبنده چې دا عمر یا سنسال هم ډیر رښنه لري پکې په هر سنسال کې چې وینا د ناروغ سړي وینا د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله کدا ځواني کې جوړي کې ماشومی کې ندی کې خزای په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي.
bale bale دا په خانه پښتنه د قاری صاحب وا مهرباني
چې قاری صاحب د جواب پاتې نشي. او د دې خورکی په جواب کې وایم چې اول خدای خبره بيخي د ذهن نه لري چې دا مرز چې تور ژړی ورته وایي دا معنی دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي. د څه شی نشته خورکی د رنګ جلد کې تغییر ممکن نه زیړ اوړي په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کېږي هغه سپرایي مواد چې رنګ زیړ دی او بیلروبین په نامه یو ماده ده دغه معنا هم دا زیرواله ده. نو هغه په وینه کې ګډیږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغه کې اما په دغه بي کې څه ده دا اکثره تغییر د رنګ د جلد نه راځي کله نا کله تغییر د جلد راځي اما په هیڅ وجه رنګ د ناروغ په دې کې تور راوړي چې د تور زیړی نوم کې دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده تور زیړی سپمونه
تور زیره یعنی یه بار دیر شی بیا تور شی دست ما نه ورکی است پناه نرجا یا سپین زیره ورت وید سیتا یا تی دست خال ورت سپین زیره و سپین بیا زیره دست ما نه نری که زیری نمور تا ورکی زیری انواع اقسام ورت وی دا پروانه که دا سعید ازی زپکی مخالفت نلرم او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروفو نومونه ورکړي یو بي او سي او ډي او یو جي او ټي ټي دا چې ما تشریح کړم مخکې دا نظر پر شکل د سیروټیپ یا نویر د سیروم کې چې انټي باډي جوړیږي دا هغه پر اساس باندې دا نومونه ورکړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پښتنه د واکسین پاک لاوه کدا سه لن لن ځواب ورکو ځکه اوریدونکو زموږ ډېر زیات دي. نو د واکسین پاک لاوه کده چې موږ د واکسین پاک لا معلومات راکړي چې واکسین چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي.
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه ده وقایه نه ده دونورته.
سماده افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې؟
هوشت
زمنګ وادوال کولای شي چې لاسرسي پیدا کی واکسین ته؟
او ډیر کم مراکز کې شته د اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفخانو کې هم هغه شوې دي چې ډیر زیات د طرفدار نه یم مزکه دا ساتنه دا حفاظت دا غي نویت دراخستل موږ خپل خو متاسف تاسو ویني چې زمنګ چارواکي دغه نه بي کفایت چې خپل مېس کې سیاسي مراتب جوړ نه راځي په کلونو دا ویو دنګلیلې دی په د بلت غم کې نه د خپل واک او اختیار او د قدرت په غم کې پراته دي.
هغه سو
هغه د تاسو ګوري په ډیر خوشینی سره سره پیدا وای او پاتې شو دا چې د هپاتیت غم خوري تاسو ګوري په ټول افغانستان کې منګه یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي ملرو یو تعمیر دی تر د انتانی روختون په نامه چې دا اصلا د اقوام او قبایلو تعمیرو بیا دای ورک مستفیت د اعظم په یادښت باندې او دا بل اخر اوس په کې انتانی روختون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیارات باندې برابر نه ده.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکو لپاره په لیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم زما غاورې
یول بخیر
مننه تاسو ښه یاست؟ تاسو نوم کوم زینم اړیکه نیولې؟
مننه زاندې و چې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته ودا ده ټول قدرمنه کار کوم کوریدم کو ته دشمن ترخیل ام کابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب مهرباني که کوم پختنه لری.
مننه ډاکټر صاحب نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندې دا تور زیړی کې یو چا چې و سی گی هغه پیتا یعنی نورمال لا تراسی غیر فالسی بیرتا د راژوند کی دو یا دا فالسی دو چا تمرا دا بل دا د مور نه ماشم تا انتقالی یا یاد شدو ور کول لارینا یا ماشم صحیح کی نشی دا د طریقه دا پښتنه می ډاکټر صاحب نو
تاسو نه ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاورې پښتنه مو واخیسته کزې تاسو ته تکرار کوم دوباره.
نه نه پوسو پیغام لري.
ها مهرباني
زما سلامونه احترامات د مومنی په خپل حضور کې او بعد سلام زینه دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د دې د هپاتایتس په صورت یې مون مستمر زوک دی وایم چې ای چې دا دا د ما د شیدو د طریقې منتقال کې کما شوم په غیر کې مسمور د دینه منتقال کولای شي اما بي سي دا چې دی ما مخکې ارزو کو چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ بینه د روغ سړي د بینه سره په تماس راشي انتقال کوي او د هغه د لارې هم کېدلای شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مرض په نس کې
راځي چې
هم یې د لښ انتقال شي او بل سوال دې ورور دا و چې کچېره یو ار سوق خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه ور هغه چې غیر فعال شوې ده هغه خود منز چې لاړ هغه لاړ بیرته دا مریض خشو خلاص او بیا کېدلې شي چې بیا واخلي یعنی دا د سندې چې یو چا یو اړ واخسته نو هغه ماف شو مري که چېرې بیا د وینې د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدلې شي
د نور نه د لا خ چانس وکړل چې د وجود مساعد دی.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه را بشو بلې اړ کتاب. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم زما غږ اورئ؟
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني ورور تاسو نوم کوم زنه وړي کني ولې
تا تا سندرنګ ډاکټر صاحب ته سلام وکړي کرامات وایم.
علیکم سلام.
یا حکمل ما د پکتیا ته ها
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مهرباني ک ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه لری
مننه وکم موضوع کلی موضوع ده د بیس خپانه باندې یو لنډه پښتنه لرم چې هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي او هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته نه انتقالیږي. لکه مثلا که انتقالیږي اراض علایم څه دي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دا ایچ بی ایس انتقالیږي مونږ به هغه اراض علایم باندې پوهیږو او هغه ایچ بی ایس چې هغه نه انتقالیږي د هغه اراض علایم ترمنځ د دوه دواړو ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان پوه شي او انسان د دغه ناروغ کس څخه ځان جلا کړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ورور په د اراضو علایم باندې خو ډاکټر صاحب مخکې وغږی دوه خیر بیا به هم تاسو داسې په لاند شکل یو معلومات درکې سم ده؟
مننه بس لاند معلومات کرا کی ما موضوع واست کی کوله
سم ده مننه په مخه ده.
وعلیکم السلام. اول خدا چې د ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلګو سره آشنا شي یعنی وایرل هپاتایټس سی بی دا مخفف تاول ایچ بی ایس داخل پی پوشی یعنی هر نوع د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي. دا اول خدا چې وروره دا ما مخکې په سوزل دا تکرار کړل چې دا د عادي تماس نه انتقال نه کوي او نه بل څه چې یعنی د تزرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا دې نه ځان بدایي. صرف هم دغه چې هغه طریقې چې ما مخکې په باسو کې چې هغه د پاکیګانو چړو ستنو د جرایي وسایل د خالونه چې وهي او د رشګاوي د زموږه سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې توکاسته یا حتی دا وخزه د حشراتو د دې طریقه انتقال کوي او د دې عادي تماس په طریقه انتقال نه کوي. او کله چې ما مخکې ارزو کړ چې د هپاتایت بی چې ده یا ایچ بی ایس چې تاسو ته ویلې دا په شکل د حاد مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا دا چې مزمنتي زمان ډیر په برکې نسی ډیر وخت پیتې دیږي دا فرق لري. او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال دی اکټیف نن اکټیف دی یا ریاکټیف نن ریاکټیف دی دا اراز علایم په دغه اساس باندې فرق کوي. چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او کلفیت او خفیفته به په شي طرف کې او درنواله د دین نیولې عین ته سرطاني شکل پورې د دې اراض علایم چې ډېر لوی بحث رامنځته کیږي. او غیر فعال بیا دا کوم خاص اراض علایم نه لري نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی دا فعال شو یعنی از التهاب دور که بیا اراض علایم رامنځته کیږي چه دا خطر منطقه دی چې باعث د سیروز د جگر کې په ډیر مواد دي.
ډیره زیاته مننه.
او سیروز بیا هغه وجود کې حالت دی
مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایاس چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي د کسر رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خواړه خو تر ډیر حدا پورې ډیر زیات ارزښت نه لري خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې ارز وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي اول ځیګر ته هلته ځیګر په دې باندې کار کوي یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیموي ټول وجود ته غیر ضروری خپل ډیپو کې په داخل ځیګر کې یو هم ده دا د ګودام حیثیت هم ده. نو اوس کچیر موږ تاسو هر غذایی مواد چې دغه هضم ثقیل یا درون دی یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي او هغه خپله ناروغ دی لکه د ثقیلوالی یا دروالی د غذا په دې پورې اړه دی چې موږ تاسې په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو درې غیر اساسي اساسي کې پروټین دی شحمیات یا غوړ مواد دي او قندیات یا کاربوهایدریت دی غیر اساسي اوبه دي معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم پوټاسیم مګنیزیم سودیم دا دي او ویټامینونه دا د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولاړ دی او د دې نه جوړ شوی دی اوس په غذایي اساسي ماده چې موږ تاسو ته نه استفاده کوو یو نارمل ځوان انسان د درې زره نه تر اووه زره کالوري انرژي په څلېرویشت ساعتو کې په معمولي ډول مصرفوي دا یو ګرام قندي مواد څلور کالوري انرژي تولیدوي یو ګرام پروټین څلور کالوري هم تقریبا او لحمیات یا غوړ مواد نه کالوري تقریبا تولیدوي په لحاظه د دې تولید د انرژي ډیر لوړ دی دوه برابره نه زیات دی د دې هضم او توزیع درنده ده ثقیل ده په همدې اساس دی دغه ناروغانو ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایدریت یا قندي موادو نه واخلي لکه ډوډۍ وریجې موږ تاسو ډېر ښه فرهنګ دی په وطن کې تاسو ګورئ اکثره شروع یا په شکل د پلا وریجې انواع اقسام پخی کنه
بله بله
هلته که شروع وایي یا نور قطغونه ډوډۍ ورسره ډېره مصرفي ډوډۍ هم کاربوهایدریت یا قندي مواد او کوریج مصرفی هم نو ډیر برخه ورجې د ورجې خپل کاربوهایدریت یا شحمه قندي مواد دي او ډیره کم غوښه چې پروتین دی هغه پکې استعمالیږي په دوړ اشکار او شحمیات یا غوړ ګور سونه کم زموږ ته خپل پدې کې
بله
بله نور قطعون کې اچي کنه
بله
هم زموږ ز یو شی بل د غذای کې غوړم چې خلکو ته پیغام ورکړم هغه دا چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کیږي او د جنړې نه متاسفانه زموږ استاد یې واته راځي ډېر غیر صحي اشکال د غوړې دي چې زموږ استاد یې د سوداګر کوشش کوي چې هغه بې کیفیته
بله بله ها ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب زموږه لومړی بار خامدل ته پای ته رسیدي تاسو نه ډیر زیاته مننه کور آباد خوشاله اوسئ
تاسو خو زاوري دین تمارفي نکلم چې
ډاکټر صاحب خبرونه ووري بیا به تاسو ته پته ولګي چې د خبرونه په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور آباد خوشاله اوسئ دوستانو یو لنډه د ماخلو روسته لدمي بیرته راګرځو
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې ووري
دوستانو بیا هم تاسو ته خره غلاست او ما روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده اوس هم د خبرونه دویمه برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله امر خیل وی او د تور زیړی پاک لبا موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي ډاکټر صاحب د ټلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی ډاکټر صاحب سلام علیکم زما غاورې تاسو
وعلیکم السلام او مننه خو دې تاسو غاورم له هر څه نوړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو لاله نه دي ازادۍ له د ازادۍ له دیو ټول حیوادوالو او اړیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول حیوادوال د کووېډ 19 یا د کورونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تیرې کړي او هغه وطنوال مصیبت نه ناروغۍ باندې اخته شوی دي خدای دې دې ته عاجل شفا ورته نصیب کړي او د دې ته له شفا غواړم او
دا په دومره
مننه کوم چې موږ ته وخت راکړې چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زړه هغه خپل هیوادوالو سره شریک کړو تر څو په دې د تور دې په حق نه کوم عمومی معلومات دې هغه تر لاسه کړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو مونږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډیر زیات مصروف هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه مونږ ته یو څه وخت راکو. ډیر زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې مونږ او تاسو د تور زیړی لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې افغانستان یو له هغو هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جمله نه هم د تور زیړی یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي، او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپل په کابل کې یو خاص روغتون دی، انتاني روغتون دی، چې هغه د خپل د هپاتایټس بي یا د تور زیړی د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري، او ټولنې ته د تخصصي کادرونو او تخصصي اشخاص د ډاکټرانو معرفي کوي، او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف، او هر شفاخانه یو بخش انتاني لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به ماته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړی واقعیت څومره دي؟
مننه. خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغي باندې اخته کسان چې د تور زیړی باندې اخته شوی دي، ګټه په افغانستان کې ده، چې افغانستان نه امن ولایت نه امن هیواد ده، او په دې کې اغه واقعیات د ثبت او د ریکارډ واقعیات کم دي، او نامنه ولسوالۍ او نامنه کلیونه موږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو. په هر صورت په نوزه کې دا هم یو خبر نه ده چې موږ معلومات ونه لرو، خو بس دا د موږ جمعیت او دا ټولنه هم دغه رقم جوړه ده. خدای دې فضل وکړي، خدای دې آرامي راولي چې موږ داسې وخت راځي چې د هر ناروغي په اړه کې موږ هغه دقیق ارقام ولرو. د نړۍ په سطح باندې تر اوسه په دې ناروغي باندې تقریبا 43 میلیونه انسانان په دې ناروغي باندې اخته دي، چې البته دا هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوی دي، او دوی په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې ودرېږي چې موږ هغه کې هغه ته به لزنده ډیټا او معلومات تر لاسرسي ولرو چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور زیړی باندې اشخاص مبتلا دي، او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب، ډیرې زمونږه مریضان د خصوصا دغه د تور زیړی هپاتایټس بي مثبت وي، نو ډیرې کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوی وکړي. ولې آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته، یا هم قسمه دوا نشته؟ علت یې پوسه کېدی.
مننه تاسو د پښتنې په جواب کې به دوه هم ته مجموعه کې کوی ته د هپاتایټس یا وایروسینو مجموعه کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل شته چې هغه د هپاتایټس په تداوی کې استفاده ورنه کیږي. په مجموعه کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږو میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تعنت حالت ته ځي، په هغه حالت کې ځینې داسې دواګان شته چې هغه د دې په تداوی کې شامل ده، او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټور سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنې لپاره امکانات شته، ځکه چې اوله ډیره مهمه خبره هم دا ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان په طبي جامعه ده کې هغه ډاکټران دي چې دوی معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی په حکومت خدمات وړاندې کوي، خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دوی باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په ذره منصفه له ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابی سرحدونو ته ورسیږي. که چیرې اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو که هغه هر څونه هم تداوی هم سی، خو به هغه روح هم دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکین. نو دغه کوم منفي رقابتونه چې په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه دغه منفي مفکوره چې موجوده ده دغه د خپلو کې چې لمنځه لاړ شي او هر هغه عناصر چې د افغانستان د صحت په برخه کې دغه د تخریب هڅه کوي خدای دغه ته هدایت وکړي. دا چون داسې ډیره سخت ناروغي نه ده په افغانستان کې قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص اسانه ده او درملنه خو مهم ویل چې هر چې تلاشي تداوی ده په مراحل کې نه لري ورسته لغنه کچیر د دې مزمن حالت ورکوي دا مریضات د دې ته مختلف دی وایروس ضد دواګانې جوړې شوې دي او دې ته ورکول کېږي د دې د صحت لپاره مفید تمامېدلای شي.
د دې ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دی؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغي په حق باندې ډیر دي د لجملینا کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې د کولای شي چې ابتدا د تولد نه ز خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی د هغه فنونو سره نو نو سو دونه وی چې تطبیق شوی او لغین را ورسته کې ډیر واقعیت د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه لغنا د دې د مخنیوي لپاره مونږ کولای شو چې د حفظ صحه په مراد کول سره حفظ صحه خپل وسط نو کالو لاسونو منځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګو دی غوي د مخنیوي لپاره مونږ کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه مونږ کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د ټیسټو څخه وینې د بلډ ترانسفیژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالېږي د هودي مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کوو چې تر څو کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل هغه نه لري په میکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه مونږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو ل تر سره کول نه مخنیوي وکړو چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فاميلي پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړو یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي اغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسه اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته دي بل چا د ناروغي سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخزي په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پېچکاري او د وخزي په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثي کې کولای شي چې په اولو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په زینو مراکزو کې د دې لپاره ایمنو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو پاک لمنګ ته وایي چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري؟
مننه. تلفاتو په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات له د 1902 کال را په دې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا وغه تطبیق شوی واقعیت ډیر کم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینه لري. هغه په صورت کې چې دا مزمن حالت تر سی کله چې مزمن حالت تر سی د مړون د مړینې کچه 1% یا 1% نه هم کمه کچه ده. نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په حد حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي چې د لسیته 50% واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته چې 1% مړینه لري چې د لسیته د لیور سیروس حالت تلاسي او یا د چې کومه مربوطه کارسینوماګان سي دي یا سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې یعنی ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د یعنی حجرات تخریبيږي او د یعنی سرطان ته یا یادولې سوسیاغه لیور سیروس د دې خاطر دی او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بل دې نه چې د ترانسپلانټ وسی د مرګ سبب ګرځي کله چې خپل لیور یا ینه په ادمه کې غایب اندي اختصاصي او دغه په سبب باندې هم له منځه زغره ژوند ته خاتمه ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی مننه خیره
ډیره مننه کور او خوشاله اوسئ مننه کوماله ډاکټر صاحبان نه چې په خبرونه کې موږ سره همکاري وکړه ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې د مو زمنګ مالتیا وکړه خبرونه کې مبارخه واخیستله په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي نو دا د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ